امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه ناشاب آشنایم. نن د سه شنبه ورځ د قوس میاشتې درویشتمه د دسمبر له دیارلسمې سره برابره ده. امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلوي. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي اورئ.
اروپایي ټولنه د احمد اشچی د وهلو او بندي کولو د پیښې رسمي څېړنه غواړي. د عراق د موصل د ښار نه 15,000 ماشومان بې ځای شوي دي او د ایران جمهور رئیس د اتمي موتورونو د جوړولو فرمان صادر کړ.
قدر منوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د نورو رپورټونو سربیره دا هم درته خبرو. د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څوکۍ ته د تیلو د شرکت اکسان موبایل اجرایه رئیس رسمن ونوموه. ولسمشر اوباما د هغه جنجال په اړه خبرې وکړې چې د متحده ایالاتو په انتخاباتو کې د روسیې له احتمالي مداخلې سره تړاو لري او په افغانستان کې د ښځینه پولیسو کمښت د دولت لپاره یوه لویه ستونزه ده او د کونړ ولایت یوه ښه بېلګه ده. په دې اکله هم رپورټ لرو. دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس ورته عاشق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. دا هم د خبرونو تفصیل په لمړي سر کې د افغانستان ټولنه خبرونه. اروپایي ټولنه د احمد اشچی د بهلو او بندي کولو د پیښې رسمي څېړنه غواړي. اروپایي ټولنې او غړو هیوادونو استرالیا، کاناډا او ناروې د افغانستان د حکومت نه غوښتي دي چې د احمد اشچی په اړه د بشري حقونو د نقص خبره شوي رپورټونه په رسمي توګه وڅېړي. په کابل کې اروپایي ټولنې په یوې خبر پاڼې کې ولیدي چې د احمد اشچی پر وړاندې د بشري حقونو پراخه نقص او ناوړه ګټې اخیستنې د رپورټونو او د افغانستان د ولسمشر لومړي مرسیال جنرال عبدالرشید دوستم پر خلاف د تورونو په حق له دې رسمي عادلانه او شفافې پلاتنې وشي. احمد اشچی د جوجان پخوانی والی او د افغانستان د ملي جنبش ګوند یو مهم غړی دی چې د رپورټونو له مخې د روان لمریز کال د قوس د میاشتې په شپږمې نیټې د بسکشۍ د یوې لوبې پر مهال لومړی د دوستم لخوا ووهل شو او بیا یې 15 ورځې له ځان سره بندي کړی و. په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلی دی چې د افغانستان د حکومت نه تمه لري هر څومره زر چې امکان ولري د ښاغلي اشچی قضیه دی وڅېړي. په افغانستان کې د فریډم هاوس موسسې یو سروې کړي چې وایي اکثره خلک د پارلمان لکړنو خوښ نه دي او وایي د پارلمان غړي په خپلو کارونو کې بریالي نه و. د فریډم هاوس موسسه وایي خلکو ورته ویلي دی چې پارلمان په ځینو برخو کې د اداري فساد سبب هم شوی دی، خو د پارلمان اداري پلاوي بیا دا سروې ناسمه وګڼله. د افغان مهاجرینو هغه ډله د اروپا نه نن کابل ته ورسېدله چې په جبري توګه د اروپایي هیوادونو نه ایستل شوي دي. دغه 22 تنه وایي د ناروې او سویډن نه په جبري توګه په داس حال کې ایستل شوي دي چې کورنۍ لا هم په اروپا کې پاتې دي او دوی په اړه هیڅ معلومات نه لري. د کابل هوایي ډګر ته د رسېدو سره د ستانه کړل شوو مهاجرینو الوتکه د 2 ساعتو لپاره ولاړه وه، ځکه پولیسو ویل په کې سپرو بیرته نه غوښتل چې د طیارې نه کته شي، خو وروسته په جبري توګه هغوی د الوتکې نه ښکته کړل شول. او دا هم نړیوال خبرونه. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي وروسته له هغه چې عراقي او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د همدې کال د اکتوبر په میاشت کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې نه د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل، د دې ښار نه تقریبا 15,000 ماشومان بې کوره شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې ټول 93,500 خلک د موصل په ښار کې بې کوره شوي دي چې 15,000 یې ماشومان دي. د یونیسف د ادارې ویان پیټر هاکنګس نن د سه‌شنبې په ورځ د ای پی خبري ایان سره په مرکه کې ویلي دي چې بېګناه ماشومان په هرې جګړې کې زیات قربانۍ کوي، خو د موصل په جګړې کې د ټولو نه ډېر زیان ماشومانو ته اوښتی. د پرتګال پخوانی صدر اعظم او د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې پخوانی مشر انټونی ګوتریش د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د 9 عمومي منشي په توګه لوړه وکړه. ښاغلی ګوتریش له 13 کاندیدانو څخه دی د مقام ته انتخاب شوی دی. نور تفصیل د برېښنا عمر خیلی ناوری.
د لوړی له مراسمونو وروسته وش په تکلان ګوتیرش ویل نړیواله ټولنه باید په نړۍ کې د کړکیچ د زیاتیدو مخه ونیسي.
د کړکیچ مخنیوی ناممکنه کار نه دی. دا هغه څه دي چې د ملګرو ملتونو بنسټ ایښودونکو له موږ غوښتي دي. دا د ژوند د ژغورلو تر ټولو غوره لاره ده او د انسانانو کړونه کموي. په هغو ځایونو کې چې مخنیوی ناکامه کیږي هلته باید د شخړو د حلولو هڅې وشي.
ښاغلی ګوتیرش به د کار په لومړۍ ورځ له ډیرو ننګونو سره مخ وي، خو په دې کې شک نشته چې تر ټولو ستر چلنج به د سوریې د جګړې ختمول وي.
This is a war in
پدې جګړې کې هیڅوک بریالي ندي او ټول ته زیان رسیږي. دا پناړی کې د هر چا لپاره یو غوښ ګرځیدلې دي او اوس د دې وخت را رسیدلې چې د بې معنا جګړې ته د پایټکې کې خوده شي.
د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو په خوانی عمومي منشي بان کی مون وستای چې په ډیر کټ کې چن وخت کې د دې سازمان رهبری وکړه.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو ناوړه او د هم پاتې خبرونه. مسکو وایي د ریکس ټیلرسن سره چې د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بهرنی چارو د وزارت لپاره نومولی دی خې اړیکې لري. د بهرنی پالیسۍ په چارو کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین مرستیال یوری یوشکاوف خبریالانو ته ویلي دی چې د ښاغلي ټیلرسن سره په خپل جمهور رئیس پوتین او د روسیې نور جګپوړي چارواکي خې اړیکې لري. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د بهرنی چارو د وزیر په توګه به آیا ریکس ټیلرسن وکړی شي د روسیې او امریکا اړیکې ورغوي، ښاغلی یوشکاوف وویل چې موږ غواړو د دې بحراني حالت نه ووځو. د مسکو دغه چارواکي زیاته کړه چې روان وضعیت نه د امریکا او نه هم د روسیې په ګټه دی. ریکس ټیلرسن د اکسان موبایل په نامه د تیلو د شرکت اجرایوي رئیس دی چې په بهرنی سیاست کې هیڅ تجربه نه لري. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی خپل ساينسپوهانو ته د اتمی موتورونو د تولید او هغوی ته د سونګ د موادو د برابرولو فرمان صادر کړی. هستوی موتورونه هغه کښتۍ بلل کیږي چې د اتمی انرژي په مرستي او زور فعالیت کوي. ښاغلی روحانی دا پریکړه وروسته له هغه وکړله چې د امریکا کانګرس پر ایران د لسو نورو قانونو لپاره د اقتصادي بندیزونو مساوبه تصویب کړه. روحانی همدارنګه په امریکا تور ولګاوه چې د ایران سره یې د اتمی تړون څخه سرغړونه کړې ده. د ای پی خبري ایجنسی وایي ښاغلی روحانی همدغه رنګه د ایران د بهرنی چارو وزارت لارښوونه کړې چې پر اتمی تړون باندې د څار کمیټې ته د ایران رسمي شکایت هم وسپاري. او روسي خبر ده چې جرمني او فرانسه وایي پر روسي د لګیدلو اقتصادي بندیزونو وخت د تمدید شي. د جرمني او فرانسې مشرانو نن د سې شنبه پرز ویلي دي چې پر روسي د اروپایي ټولنې لخوا د هغو اقتصادي بندیزونو موده تمدید شي چې په یوکرين کې د مداخله په خاطر پرې لګیدلې دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي دي د یوکرين په ختیځ برخه کې چې د سولې کوم موافقه شوې وه تطبیق کېدل یې بیخي پڅ روان دي. میرمن مرکل زیاته کړه چې پر روسي د اقتصادي بندیزونو تمدید یو مهم کار دی. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند بیا ویلي دي چې د اقتصادي بندیزونو د تمدید ملاتړ کوي. د اروپایي اتحاد 28 غړي هیوادونه د پنځشنبه په ورځ په بروکسلز کې غونډه لري او تمه کوي چې پر روسي د اقتصادي بندیزونو په تمدید به هم خبرې وکړي. دغه بندیزونه پر روسیې په دې خاطر لګول شوې دي چې په یوکرين کې د بلتون غوښتون کوم ملاتړ کاوه. په یوکرين کې د 2014 کال د اپریل د میاشتې راهیسې یاغیانو د حکومت په خلاف بغاوت کړی. تر اوسه په دې جګړې کې 9600 کسان وژل شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. د هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. د متحده ایالاتونو منتخب جمهور رئیس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څوکۍ ته د تیلو د ستر شرکت اکسان موبایل اجرایه رئیس ریکسن ټیلرسن رسمن ونوموه. ټیلرسن په خپل کاري چوکاټ کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره تاوده راشه درشه او تجارتي اړیکې درلودلې دي. په موقع رپورت ده.
د اوږدو مرکو او لیدنو پایله د ټرمپ د انتقال ډلې نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره د بهرنیو چارو وزارت څوکۍ ته د ریکس ټیلرسن نوماندي تایید کړه. کلک دریز، پراخه تجربه او جیوپولیتیکه ژوره پوهه د دې لامل شوې چې هغه د بهرنیو چارو د وزارت لپاره ډیر عالی انتخاب دی. هغه به سیمه ییز ثبات ته وده ورکړي او د متحدو ایالتونو پر بنسټیزو ملي امنیتي ګټو تمرکز وکړي. د ټیلرسن تر نوماندۍ وړاندې د نیویارک خوانی خاروال رودی جولیانی او د 2012 کال په ټاکنو کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند نومان میترامنی د دې څوکۍ لپاره مطرح کاندیدانو. ښاغلی ټیلرسن په لومړي ځل تیر اونۍ له منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره ولیدل او د شنبه په ورځ د دویم ځلې لیدلو وروسته د ترامپ دفتر وویل چې هغه تر ټولو مخکښ کاندید دی.
زما لپاره د هغه یوه لویه ښېګڼه دا ده چې هغه لوبغاړي ډېر ښه پیژني. له روسیې سره یې سترې معاملې کړي دي.
منتقدین د ټیلرسن د نوماندۍ له امله غوسه دي او وایي چې هغه ډیپلوماتیکه تجربه نه لري. ټیلرسن له روسیې سره د تیلو سوداګریزې معاملې لري او جمهور رئیس پوتین سره اړیکې خورا نږدې دي.
زله 1999 څخه پوتین پیژنم او له هغه سره نږدې اړیکې لرم.
په داسې حال کې چې د امریکا په وروستیو ټاکنو کې د روسیې پر دخالت ناندرې ډېرې شوې دي، له روسیې سره د ټیلرسن نږدې اړیکې ممکن د سنا مجلس لخوا هغه ته د تایید پر رایو اغیز وکړي. ځینې شنونکي په دې باور دي چې ټرمپ تر نظریاتي سیاست زیات د معاملو شوقي دی.
د بهرنیو چارو د وزارت لپاره له سیاست او ډیپلوماتیکي کړۍ څخه بهر د یو اجرایه رئیس په ټاکلو سره چې په سیاست کې هیڅ راز تجربه نه لري هغه یو ډیر قوي پیغام ورکوي.
د غیر رسمي رپورټونو له مخې ټرمپ په پام کې لري چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی استازی جان بولټن د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال په توګه وګماري. ځینې د ناندریزو څرګندونو له وجې بولټن ته په نیکه سترګه نه ګوري.
ګرانو هیوادوالو، د ګوزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کموند ماشومان واکسین کوي. زه شریف احمدزی د ختیځون د کالینو اتحادی رئیس.
قدر من اوریدونکو باید یادونه وکړو چې د 2014 کال د پولیو واکسین وروسته کمپاین پرون د دوشنبه ورځ پیل شو چې تر جمعې پورې به دوام ولري او 5 میلیونه د 5 کلونو نه کم عمر ماشومان به واکسین شي. او سم ساس پام د بل رپورت اوریدو تر اخره ولسمشر اوباما د هغه جنجال په اړه خبرې وکړې چې د متحده ایالاتو په انتخاباتو کې د روسیې له احتمالي مداخله سره تړاو لري. سپینې ماڼۍ هم پرون وویل د هغو تحقیقاتو ملاتړ کوي چې کانګرس یې د روسیې د سایبري غلا په اړه کوي او غواړي په دې پوه شي چې روسیې هکرانو د تیرې میاشت په انتخاباتو کې څه ډول نقش لوبولی دی. پاموکي رپورټ.
ولسمشر اوباما د روسیې د مداخلې د ادعاګانو په اړه چې د دیموکرات ګوند د ملي کمیټې په کمپیوټرونو کې د انتخاباتو په وخت کې لاسوهنه کړې ده او د کمیټې د غړو ایمیلونه برالا کړې دي په یو خبرونه کې داسې وویل.
When the DNC got hacked
کمپیوټرونو کې غیر قانوني لاسوهنه وشوله نو موږ سم د لاسه د استخباراتو او قانوني ادارو ته امر وکړ چې په دې اړه تحقیقات وکړي چې څه پېښ شول. موږ د اکتوبر په میاشت کې اعلان وکړ چې ټول استخباراتي او د قانون د تعامل ادارې په دې باندې سره موافقه لري چې هغه ادارې چې د روسیې له استخباراتو سره تړاو لري هغه د دې کار مسؤل دي.
د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس پرون ویل د استخباراتو د ارزونې یو مقصد چې برحال ولسمشر اوباما یې امر ورکړی دی د سایبری مداخله په اړه د معلوماتو راغونډول دي چې کانګرس ته وړاندې کړي. جاش ارنس ویل د کانګرس ارزونه د دې لپاره لازمی وي چې د یوې مسلې د خطر او عواقبو په اړه غور وشي.
موږ یقینا له ډیر وخت راهیسې په دې اړه د کانګرس د ارزونې د اصول ملاتړ کړی دی. په دې تړاو د استخباراتو د ټولنې او د ملي امنیت د نورو ادارو ترمنځ ټینګه همکاري موجوده ده. پر دې سربیره په کانګرس کې په دې اړه د دواړو ګوندونو د غړیو ترمنځ له انتخاباتو نه مخکې او وروسته هم بشپړه همکاري روانه ده.
ولسمشر اوباما وویل دغه راز کارونه د متحده ایالاتو د دیموکراسۍ لپاره یو ربړونکی پیغام لري. د دې سره د خلکو زخت ډیره سودا و چې په دې ایمیلونو کې څو
هغه دلیل چې ما د دې ارزونې امر ورکړ دا و چې د دې تحقیقاتو په اړه ټول معلومات سره راټول شي. د استخباراتو هغه معلومات چې د څو میاشتو په ترڅ کې راټول شوي دي په هغه باندې زموږ خلک او انتخاب شوي استازي خبر شي څو وکولای شي په آینده کې د دغه راز مداخلو او پر انتخاباتو د هغو د اغیزو مخه ونیسي.
په هغو جګپورو جمهوری غوښتونکو مشرانو کې چې د دې ارزونې ملاتړ کوي د سنا د اکثریت مشر مچ مکانل او د استازو د خونې مشر پال رایان او بل نامتو جمهوری غوښتونکی جان مکین شامل دي. د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ نطاق جیسن میلر وویل د سی آی ای دا نتیجه ګیري چې روسانو په انتخاباتو کې مداخله کړې ده یوه داسې هڅه ده چې د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د کامیابی مشروعیت ته زیان پیښ کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د پرتګال پخوانی صدر اعظم او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې پخوانی مشر انټونیو ګوتریش د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د نهم عمومي منشي په توګه لوړه وکړه. ښاغلی ګوتریش د دیارلسو کاندیدانو نه د مقام ته انتخاب شوی. په راپور کې به واورو چې د دې نړیوال سازمان لپاره راتلونکي لومړیتوبونه څه دي.
د لوړې له مراسمونو وروسته وشپېته کلن ګوتریش ویل نړیواله ټولنه باید په نړۍ کې د کړکېچ د زیاتېدو مخه ونیسي. هغه په انګلیسي، فرانسوي او اسپانوي ژبو وینا وکړه.
د کړکېچ مخنیوی ناممکنه کار نه دی. دا هغه څه دي چې د ملګرو ملتونو بنسټ ایښودونکو له موږ غوښتي دي. دا د ژوند د ژغورلو تر ټولو غوره لاره ده او د انسانانو کړونه کموي. په هغو ځایونو کې چې مخنیوی ناکامه کېږي، هلته باید د شخړو د حلولو هڅې وشي.
ښاغلی ګوتریش به د کار په لومړۍ ورځ له ډېرو ننګونو سره مخ وي. نړۍ د دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته د کډوالو تر ټولو لوی کړکېچ سره مخ دی. وسلوالې جګړې زیاتې شوې، د ترهګرو ګواښونه دي او د اقلیم د بدلون اغیزې لیدل کېږي. خو په دې کې شک نشته چې تر ټولو ستر چلنج به د سوریې د جګړې ختمول وي.
په دې جګړې کې هیڅوک بریالي نه دي او ټولو ته زیان رسیږي. دا په نړۍ کې د هر چا لپاره یو ګواښ ګرځېدلی دی او اوس د دې وخت را رسېدلی چې په دې بې معنا جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي.
د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو پخواني عمومي منشي بان کی مون وستایه چې په ډېر کړکېچن وخت کې د دې سازمان رهبري وکړه. د ښاغلی بان ویمه 15 کلنه دوره د دې میاشتې په آخر کې ختمیږي.
زما لپاره د ملګرو ملتونو قوت خیالي یا اکاډمیک نه و. دا زما د ژوند او د ډیرو کوریایانو کیسه ده. دا د نړۍ د میلیونونو خلکو، ماشومانو، ځوانانو، پیغلو او نجونو کیسه ده.
تقریبا ویلي چې د جنوري میاشتې په ماینس کې خپل هیواد جنوبي کوریا ته ځي او ډیر خلک ګمان کوي چې هغه به د کوریا جمهوري ریاست ته کاندید شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په افغانستان کې د خزینه پولیسو کمښت د دولت لپاره یو لوی ستونزه ده او د کونړ ولایت یو ښه بیلګه ده. په کونړ کې اوس 15 خزینه پولیسو په صف کې موظفی دي چې وایي د خپلو خویندو لپاره خدمت کوي. د امریکا غږ همکار زبی الله غازی په کونړ کې د همدې پولیسو د ډلې نه د اسرو په نوم پولیس سره د هغې د ژوند او کار په اړه خبرې کړې. په ګډه یې اورو.
د کلي کور په پیغورونو پسې نه ګرځي، ځکه خو خپله دنده ثواب او خرما دواړه ګڼي. دا خزینه پولیسه د کونړ په امنیه قومندانه یې کېده.
کور کلی خلک یې وایي چې دا پولیس لاړه، نو موږ ورته وایو چې مجبور یاست لاړو، خیر دی. تاسې کولی شئ تاسو کوم زنانه وباسئ چې وي او د افغانستان د یوازې په دې پارز نه دی.
نږدې 40 کلنه اسرو دغه نظامي لیکو ته پوره 9 میاشتې وړاندې راغلی. خاوند له ډیرو قرضدار وتښتید او بچیان یې ورپاتې شول، ځکه نو دای د لس کسیزې کورنۍ د ساتنې ښه وسیله وګڼله. قومندانۍ ته د ننوتونکو میرمنو په لټله او کله کله په ځانګړو عملیاتو کې برخه اخیستلی اصلي دنده ده.
بیا به مخزه بل کوټه تکلی هغه ته بیا نایر نه ونه وته لاغي و بیا لټوله بس دې کې با یا یو با جه شه یا به دو شه تیم چې به بیا برات
له هغه سره هر شی به خپل مرګ ویره ملګری ده. خو عقیده داده چې لپی خې تخت نه کیږي.
کور می د پټو سر ته دی او کلی سر ته دی ځان لري. البته د شپې ډېر سی ویریګم بس نور نه ویریګم د ورځې کلی سر ته دی کنه او د سی ویریګم چې دا پولیس سره دی دی وځ نه ویریګم.
هم دا پولیس د چې په خپل هم خېلو کې ملګری او دښمنه معلومه ولې شي ډېرې د دغه چاري ننګ کوي.
نو زه چې د تر اعلی مزه په دې خاطر باندې خوشاله شوم چې یو کې دې تم نسیو دې کونر کې نسیو سوک سره سیو زنانه شته دې چې مونږ را شو دا زنانه مونږ تعالی شي کوي مونږ په لکه دا سر خپل حیا خپل لغې دا زنانه مونږ تعالی شي کوي خپل لغه باندې په دې خاطر باندې مونږ ډېر خوشاله شوم.
په دې خار کې به څادرې د خزو ګرځېدل مې و ناشنا خبره ښکاری. پاتلا د اسرو په چیرې ویدان د تغاړې خودل
د اسد آباد خر هر ورځ سری ماخام بندیږي ځکه چې د دې سیمې خلک برېښنا نه لري. خدا خر د خزینه پولیسو لاړخم بيچراغه دي وای بي پولیس خر بيچراغه وي.
خود دې تیار خر درنا کې د لپاره په دغه اړخ کې څه کېدې شي
په ابتدا کې ته قطن شزنه پولیس وجود نه درلودي ولیلی الهام فعلا د دې پولیسو تعداد تقریبا کاندیدان چې موږ پیدا کړی دي تر یولو سفرو اضافه شوي دي چې په دغې جمعې څخه پنځه نفره موږ جذب کړي دي یعنی رسما هغوی زموږ سره کار کوي.
ښاغلی همت وایي په دې برخه کې قومي مشرانو ژمنه کړې چې د خزینه پولیسو د ډیرښت لپاره به هڅې کوي. د ډیرو په باور کې خزینه پولیس زیاتې شي نو له امنیتي پلوه شته ستونزې راکمېدای شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.5 د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو راوستلو په موخه جنوبي ولایتونو ته د کورنیو چارو وزارت پلاتون کې پلاوی مشر ویلي چې د اروزګان او زابل ولایتونو په ګډون د کندهار په ناامنه سیمو کې ناسم مدیریت د امنیتي حالت یو سبب دی. بلخوا د پولیسو د 404 میوند زون چارواکي وایي چې د لویو لارو او ولسوالیو د امنیت ساتلو په هدف نوي نظامي عملیات پیل کړي دي. په موقعې په حق لید عزیز الله پوپل رپورټ ته
د کورنیو چارو د وزارت یو لوړ مقام وایي چې د لوړو مالی لګښتونو سره سره د پولیسو په ځینو برخو کې د ناسم مدیریت په واجه امنیتي وضعیت له ستونزو سره مخ دي. د نوموړي وزارت د پالیسي او ستراتیژي مرسیال مسعود احمد عزیزي له تیرو دوو اونیو راهیسې په جنوبي ولایتونو کې د پولیسو په لیکو کې د نیمګړتیاو او اړتیاو د معلومولو په موخه د یو پلټون کې پلاوی مشري کوي. نوموړي وویل چې په افغانستان کې هر ورځ په امنیتي سکتور کې 10 میلیونه ډالر مصرفیږي خو د ناسم مدیریت له کبله ټاکل شوی هدف نه ترلاسه کیږي.
موږ تاسو امکانات بیخي ډیر لرو، یعنی هر ورځ موږ په افغانستان کې تر 10 میلیونه ډالر پورې مصرف لرو امنیتي او دفاعي ځواکونه. دا بیخي ډیر پیسې دي په دې هیواد. دغه منابع که په صحیح شکل باندې موږ استفاده وکړو، استعمال وکړو، موږ تاسو ډیر پیاوړي کېدلای شو.
د کورنیو چارو د وزارت مرسیال وویل چې نوموړی وزارت باید د جنوبي زون د امنیتي وضعیت تر څېړلو وروسته د سمون لپاره نوي ګامونه واخلي خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړي. بلې خوا ته د 404 میوان زون د پولیسو نوې ټاکل شوی قومندان پاسوال عبدالکیوم باکیزوی وایي چې د کندهار روزګان او کندهار زابل د لوی لارو په ګډون به پر مهمو نښلوونکو لارو باندې د امنیت د چنګښت په موخه نوي پوستې ځای پر ځای کړي. د زیاته کړه چې د افغان ګډو ځواکونو د روانو نظامی عملیاتو په پای کې به د دولت د وسلوالو مخالفینو له حضور څخه د پاکستان سیمو د ساتلو لپاره هم نوي ګامونه واخلي.
د اردو ملي پولیس ملي او امنیتي ملي ترمنځ ګډ مشترک عملیات چې روان دي هم مستقل عملیاتونه هم لرو، ناګهانی عملیاتونه هم لرو، د شپې عملیاتونه ناګهانی هم په سیمو کې لرو. موږ به په اولین قدمه کې د پولیسو ترمنځ یو ډیر شام ژغړی جادو.
امنیتي مقامات هڅه پیل کړي چې د پسرلی لراتک څخه مخکې نه امن سیمې تر امنیتي پوشش لاندې راولي. په دې ترڅ کې د امنیتي ادارو مشران وایي چې د روزنی او تجهیز په شمول د نظامی قطعاتو ترمنځ د همغږي په لارو چارو باندې کار پیل کړي دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په کندز کې د تیرو کلونو په پرتله د معتادینو شمیر مخ په زیاتېدو دی. خو د یو شمیر کورنیو ښځې هم پر مخدره موادو معتادې شوي دي. ګلرحیم نیازمن په هکله رپورټ رالیږلې.
د کندز د ښځو چارو رئیسه نصیبه هولکر وایي چې جګړې او ناامني د دې سبب شوي چې د ښځو او نارینه وو ترمنځ د اعتیاد ستونزه زیاته کړي. هغه وایي هغه ښځې چې په مخدره موادو، هیروینو او تریاکو معتادې دي په سمه توګه د کورنۍ پالنه نشي کولی. هولکر زیاتوي چې د نارینه وو اعتیاد ټولنې ته دومره مشکل نه پیښوي لکه د ښځو اعتیاد. هغه وایي چې د کورنۍ په پاشلو کې د ښځو اعتیاد پوره رول لري او که کورنۍ وپاشل شي د ټولنې د پاشلو سبب کیږي. نوموړي وایي چې د قندوز ولسوالیو ته دوی لاسرسی نه لري خو د ښار په شاوخوا کې تقریبا 600 څخه تر 800 تنو پورې ښځې معتادې دي چې د تداوی لپاره یې هم هیڅ کار نه دی شوی.
در سرتاسر قندوز بیشتر از 30,000 نفر معتاد به مواد مخدر هستند در مجموع از خانم‌ها و آقایان، مشخصا در مرکز شهر شهر کندز 600 یا 700
د تخمینی ارقام له مخې په کندز کې تر 1500 تنو پورې په مخدره موادو معتاد دي چې خزی او نارینه پکې شامل دي. خو د کندز په مرکز کې یوازې د 600 نه تر 800 تنو پورې خزی په مخدره موادو روګ دي دي. هولکر دا هم ویل چې د یوې کورنۍ لپاره د نارینه احتیاط دومره موزر نه تمامیږي لکه د یوې خزی یا مور احتیاط چې ټولنه او کورنۍ زیانمنوي.
ضرری که معتاد بودن به مواد مخدر از طرف خانما به جامعه میرسه و از طرف مردا هم شاید تو قدر قابل لمس.
د یوې خزی د احتیاط څومره ضرر چې ټولنې ته رسیږي د نارینه احتیاط ورته هغومره ضرر نشي رسولی، ځکه چې مور ماشومان روزي او که ماشومان سالم تربیه نشي ټول ضرر یې ټولنې ته رسیږي. نوموړي دا هم وویل چې د تیرو جګړو او ټولنې ته د نه پاملرنې له امله د ښځینه معتادینو شمیر هم ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو دی. په کندز کې د ترسره شوو سرویګانو له مخې د قلعزال په ولسوالۍ کې تر ټولو زیات معتادین موجود دي، خو د ناامنیو له امله په دغه ولسوالۍ کې د معتادینو جوړ شوی کلینیک او نور سهولتونه نه دي فعال شوي. د کندز دوه تنه اوسیدونکي په ټولنه کې د معتادینو د شمیر د زیاتوالي زیانونه داسې څرګندوي.
مخدره مواد اول صحت ته تاوان کوي، دویم اقتصاد ته تاوان کوي، او دریم ټولنې ته تاوان کوي. هر څوک چې مثال په دغه عمل باندې روش دی هغه کوم مواد چې دی استعمالوي د دې لاسته راوړلو لپاره کېدای سي چې غلا وکړي یا چانه په زور واخلي. د دغه لارو د خپل حاجت یا ضرورت پوره کوي. اول خو دغه سړی په خپل کور کې هم شال نه وي، ځکه که دته دغه عمل په صحیح طریقه ونه رسیږي، ژر ونه رسیږي، یا وروره پشکې قضا راسي، کور کې د ښځې سره، د مور سره، د پلار سره، د ورونو، د بچیانو سره جنګونه کوي.
د موادو مخدر باندې کم کسان روږ دي وي، کورنۍ سرپرستي په سمه توګه نشي کولی. یو بل په ټولنه کې دا سپکېږي، هیڅوک دې ته احترام نه لري، ځکه چې موږ تاسو خپله جامع چې دې کې نشي خلک ډېر زر ځان لري کوي، ځکه چې هغه غلا کوي، قتل کوي، داسې نور بد عملونه کوي. هر هغه څوک چې خپله اصلاح نه وي هغه به نور خلک څنګه اصلاح کوي، یا بیا خپل اولاد. او عمده بل ټکی چې ټولنې خلکو ته آزار تعزیات دا ورکول دي، ځکه چې یو ځای کې په لاره کې ودرېږي شوکي کوه.
د سیمې خلک وایي چې په ناامنیو کې د معتادینو شمیر ځکه زیاتېږي چې خلک تداوی ته لاسرسی نه لري، او هغه کورنۍ چې اقتصادي کمزوری وي د ولګې د ختمولو لپاره هم له نشه یي توکو استفاده کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
اوس هم د مهمو خبرونو لنډې ځاوري. اروپایي ټولنه د احمد اشچی د وهلو او بندې کولو د پیښې رسمي څېړنه غواړي. په کابل کې اروپایي ټولنې په یوه خبرپاڼه کې ولیدي د احمد اشچی پر وړاندې د بشري حقونو پراخ نقص او ناوړه ګټه اخیستنې د رپورټونو او د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم پر خلاف د تورونو په حق لدی رسمي، عادلانه او شفافې پلټنې وشي. احمد اشچی د جوزجان پخوانی ولی او د افغانستان د ملي جنبش ګوند یو مهم غړی دی چې د رپورټونو له مخې د روان کال د قوس د میاشتې په شپږمې د اوزلو بې د سیالیو پر مهال لومړی د دوستم لخوا ووهل شو او بیا یې 15 ورځې بندي کړی هم و. په افغانستان کې د فریډم هاوس موسسې یو سروې کړی چې وایي اکثره خلک د پارلمان له کړنو خوښ نه دي، وایي د پارلمان غړي په خپلو کارونو کې بریالي نه و. د افغان مهاجرینو هغه ډله د اروپا نه نن کابل ته ورسېدله چې په جبري توګه د اروپایي هیوادونو نه ایستل شوي دي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي وروسته له هغه چې عراق او امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د همدې کال د اکتوبر په میاشت کې د اسلامي دولت د ډلې نه د موسل ښار د بیرته نیولو عملیات پیل کړل، د ښار نه تقریبا 15,000 ماشومان بې کوره شوي دي. ماسکو وایي د ریکس ټیلرسن سره چې د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بهرنیو چارو د وزارت لپاره نومولی دی ښې اړیکې لري.
قدر مون اوریدن کنیم ساعت پختو خبری خبرونه پا هم دیجی پای تا رسیده. پا چولند شیبو که در دری خبرونه در ناله دی تازه خبرونه او رپوتونی سر پایلیگه او دیدل مهیروه اور پسی با در خزو زنگره و نیز خبرونه و آوری نجیبه نوشابه. پا انجونو که در زوانه که در پیدا که دول عملونه چی دی در مخ بخار یا دانو علاج چنگه که گی. در دی پختان زواب پا خبرونه که در خبرونه ملمنه داکتر نه او رو. نو تاسو نم هیله کوم قدر مونږ خو انده په خپل خبرونه کې برخه واخلئ. که په مخکیم ځوانه کې یادانی د رغیدو چل نه درځي او یا هم کومه پوښتنه لري او یا د پیدا کېدو په علتونه غواړئ پوښتنه ولري، نو کولی شئ په خپل خبرونه کې برخه واخلئ. تر بیا هم الله مل شئ.